مشال مرکه
گران اردن کو پا مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پر ځوان یو سلامونه قبول کې دا ساترا سره د خیبر پختونخوا د قانون وزیر سلطان خان ملمه دی په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د پارلیمانی چارو او د غزیماری هم وسره ده بلکې کدا وایو د تا د پوزیشن د اړه ډیپټی چیف منسٹر هم ویل شي ځکه چې زیاتره جوابونه د وزیر اعلی طرفه چې په اسمبلی کې هغه سلطان خان ورکوي سلطان خان خیبر پختونخوا اسمبلی ته په دویم ځل منتخب شو د چار سدینا په اول ځل دوی د قومي وطن پارټۍ په ټیکټ منتخب شوي او بیا په تیر الیکشن کې دوی د عوامي نیشنل پارټۍ موجوده صوبایي صدر ایمل ولی خان ته ماتې ورکړه او بیا ورته دغه ذمهوارنې ورکړل شوي دي. یو جهان مننه سلطان خان چې موږ ته مو دغه وخت راکړو. که دا مو راته وي چې ابتدایي زده کړې مو کمزې کړې دي او د خپل خاندان په هکله مو راته وي.
بسم الله الرحمن رحیم. خالد صاحب تاسو ډیره مهربانی چې تاسو رااله. نو زما ابتدایي تعلیم چې کوم دی نو دا په فضلیا کالج مردان کې زه ډومبه داخل شوم. هلته ما شپږم جمعات پورې ما هلته کې سبق وی په هاسټل کې د څلور نیمو کالم چې زه هاسټل ته ولېږلم نو هلته کې ما ډېر څه زده کړل ځکه چې ډېر کم عمر نه په هاسټل کې یوازې اوسېدل او د مور پلار نه د خپل کور نه بهر ته تلل نو دا زما لپاره یو ډېر زبردست یو تجربه وه. د هغې نه پس ته زه پی ایف ډیګري کالج ته رالم پېښور ته. نور سکول میں داغ ذہن ہوئے کالج میں ایف ایس سی میں بیا داغ ذہن اوکڑلا او چې کله ما ایف ایس سی اوکڑ پر پری میڈیکل کے نظام دا والدین دا خواہش ہو چې زه ډاکټر جوړ شم. نو هغه وخت کې ما ته ایڈمیشن ملو شو په میڈیکل کالج کے او چې کله ملو شو نو ما زه لاړم ما ورته وی خپل والدین ته چې دا ما ته خو ایڈمیشن ملو شو دا ستاسو دغه ما پورا کا خواہش چې زه میڈیکل کالج کې داخل شوم. اوس ما پرې دې زما وکالت سره ډېر زیات شوق دی زه وکالت کول غواړم. نو د هغې نه پس ته هغوی ډېر زیات خوشحالم شو ما له اجازت راکړو. نو زه ایډورډس کالج کې بیا ما په بی اے کې داخله واغېشته. هلته نه مې بی اے وکړله. د بیا د پېښور یونیورسټۍ نه د خیبر لا کالج نه ما بیا ایل ایل بی وکړله او د هغې نه پس ته چې دی نو لاړم او په لندن کې مې د کینګس کالج لندن نه د ایل ایل ایم ډیگری بیا حاصل کړ.
سلطان خان سیاست ته کله رااله؟
زمونږ خاندانی پس منظر کلکشن زه تاسو ته ووایم. نو زما په پارلیماني سیاست کې زموږ مشرانو داسې سیسه ناغشته. زما نیکه یو ځل دغه ته ولاړو د چیرمینۍ ته د ډسټرکټ کونسل خو په هغې کې چونکې هغه مشر و نو ټول خلق ته نه وډرا شو. هغه بلا مقابله بیا د ډسټرکټ کونسل چیرمین شو. زما والد صاحب چې کوم دی نو هغه هغه زمانه کې عوامي نیشنل پارټۍ سره یې تعلق و. چونکې دغه خلکو سره چې کوم د ولی باغ خلک دی دوی سره زمونږ داسې سرشتې هم شته دی. نو د هغې په وجه باندې به زمونږ مشران هغه وخت سره دوی سره و او زما والد صاحب چې نو د چارسدې هغه وخت ضلع نه وه تحصیل و او دی د صدر و د چارسدې صدر و د عوامي نیشنل پارټۍ. بل اړخ ته که زما د مور سایډ وګورې د مردان سره د هغوی تعلق دی. زما نیکانه د مردان ده نو هلته کې هغوی په سیاست کې پاتې شو. زما نیکه عبدالخالق خان چې و نو هغه په 70 کې په پوره دې صوبه کې واحد د پیپلس پارټۍ چې هغه وخت کې د پیپلس پارټۍ ډېر لوی زور و هغه د پیپلس پارټۍ واحد یې مینو چې بوټو صاحب الیکشن بیللې و. زما نیکه عبدالخالق خان هغه الیکشن ګټلو. بیا هغه هغې نه پس هم ایم این اے پاتې شو. بیا چې کله وفات کېدو بیا سینیټر او هغه ټایم کې رویداد خان به تاسو پیژنې هغه زما د مور متره دی. هغه د پاکستان ډېر سینیئر ترین بیوروکریټ پاتې شوی د پاکستان په سیاست کې هم ډېر لوی لاس دی. نو دا سه لږ ډېر بیکګراؤنډ خو او زه چې کله په 2005 کې د دغه نه واپس رالم د لندن نه او ما ایل ایل ایم وکړو نو دلته کې ما چې دی نو خپل پریکټس شروع کړ وکالت مې شروع کړ. نو زه چې واپس رالم دا سوچ زما په ذهن کې او په 2008 کې چې کوم دی نو ما په لومړي ځل الیکشن وکړ د صوبایي اسمبلی په آزاد حیثیت سره او زه په دې باندې هم ډېر زیات الله تعالی شکر ادا کوم چې هغه وخت سره خلک د پارټو په ټیکټونو ولاړو او ما د هغوی نه زیات ووټ واغېشته په آزاد حیثیت باندې. او تاسو ته پته ده چې دا حلقه او دا زموږ ضلع چې کومه ده دا ډېر زیاته سیاسي طور باشعوره ضلع ده ډېره زیاته سینسیټیو او ډېره امپورټنټ حلقه هم ده. نو دغه منډې ترډې دا سوشل ورک یا جمع جرګې یا د علاقې دپاره منډې ترډې یا خدمت کول دا خو مونږ اسیم کول خو باقاعده په 2008 کې دا ډومبه الیکشن بیا موکه په 2013 کې تاسو ته پته بیا قومي وطن پارټي په ټیکټ باندې ما الیکشن وکړ، زه د صوبایي اسمبلی ممبر جوړ شوم، او بیا په 2018 کې چې کوم دینو د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ باندې ایم پی اے الیکټ شوم، او الله تعالی مو کرا کړ نن د قانون او د انساني حقوقو پارلماني امور وزارت امر سره ملو.
ډیر ګران نیز مونږ چې اسمبلی کې ګورو تاسو نو لکه ډیر زیات د نورو منسترانو په نسبت یا د مشرانو په نسبت تاسو ډیر زیات تیاری کوي، د هر دغه سوال کوي هغه جواب ورکوي، که کال اټینشن وي که تحریک التوا وي، نو دې لپاره تاسو څومره تیاری کوي په اسمبلی کې؟
خالد صاحب زما خپل فلسفه دا ده چې یو کار سړی کوي نو بیا لکه ښه په ایمانداری سره او ښه په محنت سره او خپل هغه فرض چې کوم پوره کولی په کار داره چې سړی سر ته ورسي، نو دا که تاسو وګورئ نو دا وزارت ډیر زیات سینسیټیو او ډیر اهم ډیپارټمنټ دی چې کوم ماته حواله شوی دی، او د اسمبلی حوالے سره تاسو تپوس وکړه نو زمونږ خو ګوره که وزیر اعلی دی نو هغه هم د دې اسمبلی ایم پی اے دی، او بیا هغه اعلی وزیر اعلی شوی دی، که وزیران دي نو هم د دې اسمبلی ممبران دي بیا وزیران شوی دي، نو دلته چې څونه خلک ناسي دوی له خلکو ووټ ورکړی دی، د صوبې عوام ورته ووټ ورکړی دی، او د دې اصلي کار چې کوم د یو ایم پی اے یا د یو لیجسلیټر دی هغه په صوبې اسمبلی کې دن نه دی، نو د دې چې څومره بزنس وي څومره کار وي په دې اسمبلی کې دن نه، نو دا زما لپاره د ټولو نه زیات اهمیت ساتي، نو دا تاسو ټیک وایې. زه چې راځم نو زه چې کله د اسمبلی سیشن وي نو دا زما عادت دی، زه روزانه نو زه د لیټه پورې بیا زه ناست یم، که هغه څه آئینی نقطې کتل وي قانوني نقطې کتل وي، که دغه شانې کم د اسمبلی بزنس وي په هغه که کال اټینشن وي که کوشچن وي که د هغې نه علاوه اډجنمنټ موشن وي که نور داسې د اسمبلی سم بزنس وي، نو هغه زه سټڈی کوم، د هغې باره کې ریسرچ هم کوم، کوم چې سرکاري افسران دي د هغې ډیپارټمنټ سره متعلق هغوی سره کینم، په ټلیفون ور سره رابطې کوم، او ځان پوره تیاروم، او د هغې وجه دا هم ده چې دې وخت کې تاسو ته پته ده وزیر اعلی صاحب سره ډېرې محکمې دې وخت کې هغوی سره دي، تقریبا دغه اولس محکمې وزیر اعلی صاحب سره دي، نو د کیبینټ خدا ذمواري وي چې هر ممبر په اسمبلی کې جواب ورکولی شي، د ټولو د اړخه جواب ورکولی شي، دا د آئین او د قانون کازم ده، خو چونکه پارلماني امور د کلمدان ما سره ده نو دا زما اولین ذمہ داری ده، نو آسان کار داسې نه ده، چونکه اولس محکمی وی مختلف ټاپکس وی مختلف مدونه وی
بالکل مونږ وینو چې تاسو د نور وزیرانو د طرف هم بعض وخت جوابونه ورکوي، د قانون وزیر یې قانون جوړ شي بیا عملی کیږي نه؟
خالد صاحب تاسو وګورئ په دې تیر زمونږ چې د پاکستان تحریک انصاف کم ټینیور 15 کاله، نو په هغه کې ریکارډ ساز قانون سازی شوې ده، او زما په خیال هغه اگزیکټ فیګر چې دی نو 177 قوانین چې کم دي نو دا په دې تیر دور کې پاس شوي، دا ریکارډ ساز قانون سازی شوې ده، او قانون پاس کېدل په خپل اکثر خلک دا خبرې کوي او ټیکم وي چې قانون پاس شي خو په هغې عمل درآمد نه کیږي، نو بیا څه فایده ده؟ خو زه دا وایم چې قانون نه وي پاس شوی نو هغه خو ډېره زیاته یو بده خبره ده، چې په یو ښه قانون پاس نه شي نو ښه قانون پاس کېدل دا به ذاتې خود یو ډېر لوی اچیومنت دی، ځکه چې د قانون په کتاب باندې هغه راغی، هغه اسمبلی پاس کو، گورنر په دستخط وکړو، په ګیزټ کې شایع شو، هغې ته د قانون حیثیت ملو شو، نو د هغې یو امپورټنس د هغې څه دپاره چې قانون پاس شوي هغه پیدا شو، بیا سار له په عدالت کې هم د هغې ته حق حاصلولی شي. اوس د عمل درآمد دا خبره چې دا زه تاسو سره اګری کوم، قانون پاس شو عمل درآمد په ډېر ضروري دی، ځکه چې د هغې عوامو ته کم ثمرات یا هغه میوه وررسي نه خو چې په هغې عمل درآمد وشي نو اله به وررسي، نو دا زمونږ دې ځله چې کوم ترجیحات دي د دې حکومت نو په هغې کې دا هم شامل دي چې کوم قوانین پاس شوي دي د هغې لپاره رولز جوړول، د هغې لاندې ادارې جوړول، هغه افیکټیو طریقې سره هغه په قانون باندې عمل درآمد کول، نو دا د دې حکومت ترجیحاتو کې شامل دي. وزیر اعلی صاحب تیر یو میٹنگ کې درې میاشتې ټایم ورکړو، هغه ټایم پوره کېدو والا دی، او تیر کیبینټ میٹنگ چې پروژه کې کوم مونږ اوس وکړو تقریبا 4-5 غنټې ډېر اوږد میٹنگ شوی و د کیبینټ، په هغې کې وزیر اعلی صاحب بیا دا هدایات ورکړي دي چې نیکسټ کیبینټ میٹنگ کې به چې څومره قانونونه پاس شوي دي دا به تاسو مونږ ته هر ډیپارټمنټ به رپورټ پیش کړي، او زه د هغې لپاره به حیثیت وزیر قانون زه فوکل پرسن مقرر کړم چې دا ټول ډپارټمنټس نه به زه دا انشور کوم چې دا څومره قانون نه پاشي دې رولز جوړ شي دې لاندې اداري جوړ شي په دې عمل درآمد شي او نیکسټ کیبینټ کې به د دې رپورٹ موږ پیښ کوو نو دا زموږ ترجیحاتو کې شامل
سلطان خان خو بیا کوګورو په اسمبلی دننه ځینې قوانین ډېر د اهمیت وړ وي خو هغه ډېر په اجلت کې ډېر په تیزه کې ده کې زما مثال په درکم دا تیر دا لوکل باڈیز دا کم ایکٹ چھ پاس چھو نو اپوزیشن اگئی احتجاج کھول و تاسو پاس کھول نو دا جمہوری لار دا
گورے جی لکا دا خوا چھ دا سوال تاسو کھ دا خبر اب لگا کلیر شی لوکل گورنمنٹ چھ دا نو ایکٹ کم پاس شو نو دا دا سے ندے چھ پروز دو کے دارا گئی دا پاس شو پا دے ماندے حکومتی لیول ماندے دا نازمانو سر مشاورت دا نور سیگمنٹ سر مشاورت دا تقریباً چکل نه حکومت جوړ شي ډومبه میاشت نه دا مشاورت شروع شي او اتم میاشت په دې مشاورت وشو دا غي نه پست دا کیبینټ تراو کیبینټ په دې باندې ډیبیټ وکړو بیا واپس دا لاړو بیا یو منیسټریل کمیټي جوړ شو په غي کې لوکل گورنمنٹ وزیر عطیف خان سینئر وزیر او تیمور جګړه سے فائنانس منسٹر او زمونږ دا غي ممبرانو اغی امونگا دا ټول قانون مونږ ریویو کو بیا یو ټیکنیکل کمیټی دا سیکټری لیول باندې سیکټرانو په لیول جوړ شو اغی هغه ټیکنیکلټیز دې کې چیک کړل دا غوی بل میټینګز شو بیا چې مونږ کله دا پورا راغون کو نو دا مونږ واپس کیبینټ ته جوړو کیبینټ کې پدې باندې سپیشل کیبینټ میټینګ د دې پاره شو سلور 15 غنټې پدې باندې باسو شو دې کې ډیر شونه دا اوس چې تاسو وینئ دا پکې نو پدې کې دا کیبینټ ممبرانو فیډبیک راغی پکې شامل شو بیا دا غی نه پس دا اسمبلی ته راغی که تاسو ته یاد شي تاسو اسمبلی کې موجود یې پریس ګیلری کې هر وخت زه وینم نو په اسمبلی کې مونږ دا آفر وکړ دغه ته اپوزیشن ته چې درې ورځې به په دې باندې فل ډیبیټ کوو هغوی دا وایي که تاسو ته یاد شي دا سلیکټ کمیټې ته وړو مونږ وته چې سلیکټ کمیټې ته څه لوړې پرېږدی چې دا پریس والې هم وري دا صوبې عوام هم وري کیمرې هم لګېدلې دي اوپن هاوس کې په دې باندې ډیبیټ وکړي که تاسو څه ترمیمونه راوړل نو مونږ حکومت به په اوپن مایند سره هغې ته ناست دي او مونږ به هغه پکې شامل کړو خو چې کله دا دغه وشو فیصله وشوه په دې باندې ډیبیټ شروع شو یو ورځ پرې ډیبیټ وشو په دویم ورځ باندې زه نه پوهېږم چې دا اپوزیشن څه داسې څه خبر راغله کلیګز دي قابل احترام دي خو په دغه ورځ زه مریان شوم چې مونږ ډیبیټ شروع کېدو والا او هغوی یو احتجاج شروع کړی وړې خو
ترمیمونه هم پکې وړاندې کړي او بیا اوس هغې دا هغه کوي چې مونږ به دا عدالت کې چیلنج کوو نو داسې څه دغه شته چې یاره تاسو هغې د دې سره سره به زه وایم چې هغې د ټول کم قائمه کمیټې چې دي اوس د هغې نه هم استعفا ورکړې احتجاجن
ګورې جی ترمیمونه هغوی ورکړو ډېر زیات ترمیمونه ځکه ولې مونږ درې ورځې فل ډیبیټ ورکړو د دې یو بله وجه دی له مونږ لس ورځې هم ورکړې وې میاشت په مونږ ورکړې وه خو الیکشن ایکټ 2017 چې کوم دی د هغې لاندې الیکشن کمیشن پابند دی چې لوکل گورنمنٹ دا قانون چې کوم دی د دې لاندې او د الیکشن ایکټ لاندې چې کله لوکل گورنمنٹ د ټینیور ختمیږي نو دا غینه به سلور میاشتې بیا دا وی لګي په غی باندې د بل الیکشن د تنظیم کولو نو موږ ته الیکشن کمیشن دا میسج راکو چې چیرې تاسو په دې کې څه بهتري راوستل غواړي ترمیمونه کول غواړي نو موږ له دا یو خاص تاریخ راکړو سلور میاشتې د دې ټرم د ختمېدو نه مخکې که تاسو په دې کې ترمیم وکړو نو موږ به د نوې قانون لاندې بیا د الیکشن کوو که تاسو په دغه تاریخ پورې ترمیم ونه کړو نو بیا موږ د زوړ قانون لاندې نو د خلکو د ټایم بچ کولو لپاره او د قانوني تقاضي پوره کولو لپاره موږ په دې لږ شانتي تیزی وکړو خو هغه تیزی کې درې ورځې ولې موږ ټایم ورک ترمیمونه خو دا غوي موږ ورته هم دا بار بار تاسو کتل ما وته بار بار دا ریکوست کو سپیکر سے وته ریکوست کو شهرام خان وته ریکوست کو چې تاسو احتجاج پرې دې تاسو کینې هر سړی د خپل ترمیم پیش کړي ډیبیټ په پکو چې د منلو نه غو در سره منو خو غوي په خپل دغه نه کړه کایمه کمیټې چې خبره کما تاسو وکړه نو پاغي کې ما وزیر اعلی صاحب سره هم خبره کړه او سپیکر صاحب سره هم خبره کړه و هاوس او اسمبلی موږ ځان سره په شریکه باندې بدا چلو د حکومت او یا د صوبیا یا د معاملات داسې نه چلیږي اپوزیشن به موږ ځان سره د قوم د ملک لپاره چې کومه د فائدې خبرې نه کې به موږ ځان سره مخې ته وړو د هغوی چې کوم جایزې خبرې دي هغه ما وزیر اعلی صاحب ته رسولی دي او تاسو به یو دوه درې ورځو کې ووینئ هغه معاملات به انشاءالله سیټل شي او انشاءالله د هاوس به په یو ښه انداز سره او په یو ښه طریقې سره مخکې چلیږي
سلطان خان ستاسو د ګوند پاکستان تحریک انصاف لوی کم سلوګن چې دی یا لوی دعوه چې دغه د کرپشن خاتمه یا کم شفاف نظام ورکول دی خو بیا د دې حکومت راتلو سره سم تاسو په دې صبح کې احتساب کمیشن ختم کو چې هغه تاسو حکومت تیر حکومت هغه جوړ کړو پنځه کاله
داسې وجه چې زمونږ یو موقف دی موقف دا دی چې تیر فیډرل گورنمنٹ چې کوم نو پاغی باندھے چونکہ تاسو ته پته دی یو تاریخ دی چې درنې مو شوې دغه مو شو او موقف د پاکستان تحریک انصاف دا دی چې لکه چونکہ الته کې داسې حکومت او چې پاغی باندې زمونږ دا اعتماد نو په فیډرل لیول چې وي بس صحیح شفاف احتساب بو کی او اکراس د بورډ او امپارشل احتساب بو کی نو دا غی د پاره چونکہ زمونږ په صوبه کې حکومت نو په فیډرل ادارو باندې زمونږ هغه شانت اعتماد نو زمونږ دا خیال چې فیډرل ادارو کې انټرفیرنس کیږي نو موږ د صوبه پسته باندې دا احتساب کمیشن دا یو ښه ایډیا و چې را د صوبه پسته دی او داسې دغه جوړ شي اداره جوړ شي چې کم از کم په صوبه کې د احتساب د عمل ټیک شي ناغي خپل کار هم کړی دی ډیر کیسونو نشانده هم کړی وي نو چونکې په مرکز کې حکومت راغی دلته کې حکومت ته او نیب چې کم دی نو دې وخت کې آزاد دی تاسو وینه که د پی ټی آی سړی وي که د نون وي او که د هرې پارټۍ وي هغه هر یو پارټۍ هر یو کیس وي نو هغه رامخې ته کیږي او هغه فالو کیږي نو زمونږ موقف بیا دا و چې چونکه نیب هلته اوس آزادانه کار کوي د حکومت انټرفیرنس په کې نشته دی نو دلته د احتساب کمیشن اوس ضرورت پاتې نه شو نو د هغې وجه نه مونږ ډیزالو کړ خو نیپ شته دی په فیډرل لیول او اینټی کرپشن چې کومه اداره ده په صوبه کې نو دا اوس چیف منسٹر صاحب چیف سیکرٹری له دا هدایت ورکړی دي چې په میاش دوه کې دن نه دن نه د اینټی کرپشن چې کوم ډیپارټمنټ دی د دې د سترینتن کولو د مضبوطولو لپاره او زیات افیکټیو کولو لپاره تجاویز روڑے چې هغه باندې عمل درآمد وکړو ان شاء الله تاسو بوس وینئ چې اینټی کرپشن اداره به د صوبې پسته باندې اب زیات مضبوطیږي او چونکه نیپ شته دی نو هغې وجه نه احتساب کمیشن مونږ اوس ختم کړو
سلطان خان دغه ستاسو د حکومت که د تیر حکومت خبرو کو یا د موجوده حکومت په پیښور کې د تیز رفتار بس کم پروژه چې دا بی آر ټی نو دغه ډیر ټیم هم وایسته خو بیا د اپوزیشن ګوندونه دغه غوښتنه کوي چې پارلماني کمیټه جوړه شي د دې پلټنې وشي چې یاره د هغې وایي چې دې کې ډېرې ګپلې شوې دي تاسو ولې دې ته تیار نه یې
ګوره جی پارلماني کمیټي زه لږ شان اختلاف کوم د اپوزیشن د مشرانو سره یا ملګرو سره لکه نن سبا چې هر خبره دغه ته راشي په عمده پارلیمنت ته عمده اسمبلی ته پدې کې ډیبیټ به کیږي خو چېرې خبره راشي نو دوی دا خبره کوي چې پارلماني کمیټي جوړه کړي نو پارلماني کمیټه د جوړولو مقصد بسی اوس بی آر ټی دی بی آر ټی کې چې کوم دی نو نیب هم په دې کې څه نوټس اغېستو هغه بیا های کورټ ته هغه خبره لاړه های کورټ هغه انکوائری سیل کړې ده او دی ویلي دي چې تاسو کار جاری وساتئ د بی آر ټی چې کومه ده نو دا کمپلیټ کې دا هغې نه پسته چې کوم دی نو ډیپارټمنټلی یا د سی ایم صاحب په لیول باندې هم دا روزانه بیسس باندې چې کوم دی نو دې مانیټرنګ کیږي په اسمبلی کې که ډیبیټ راغلی دی نو مونږ ته رستو شوي نه یو د اسمبلی په ایجنډا باندې راغلی ده
خو دا خو یو حقیقت دی چې څومره پیسې څومره دعوه کېده چې په دې به دومره خرچه کېږي او دومره وخت کې به پوره کېږي نه خو په خپل وخت کې پوره شوی او بلکې د هغې نه په زیاتې پیسې خرچ شوې نو دا
دا خو ګوره جی دوه خبرې دي لکه په خپل وخت کې پوره نه شو دا چونکه خټک صاحب وزیر اعلی او دا غوی یو ښه خواهش او یو ښه افورت یو چې د ماس ترانزیت یو سیستم د پیښور یو کیپیټل سیټی د هغې لپاره روړي او بیا دا خواهش و چې دا په یو خاص ټایم کې دنده د نظر پوره شي چې خلکو ته چونکه هر یو غټ پروجیکټ چې کلم کیږي نو په هغې کې عوامو ته هغه فل وخت چې کمی هغه تکلیف وي چې څو پورې هغه کنسټرکشن شروع وي چې کله هغه پروجیکټ کمپلیټ شي بیا ټول خلک دعاګانې هم کوي بیا خوشحاله مي ځکه چې سهولت وي نو د خټک صاحب او د هغې اډمنسټریشن دا یو ټارګیټ و چې دا که زر مونږ کمپلیټ کړو ټایم په لږ شان زیات ولګېد خو اوس هم که تاسو دا قسمه پروجیکټونه انټرنیشنلی یا په پاکستان کې دنه چې کم شوی دي نو چې دا اوس ان شاء الله کله کمپلیټ کیږي نو دا به دا غینه به مخ کې نورو پروجیکټونو نه به زر ټایم کې یا دا غي سره سره چې سونه ټایم دی مغي کې به کمپلیټ کیږي پیسې که په زیات رااله نو دام سره ګوره یو خو دغه وی لکه داسې کیاساره یا ورته چې وی رومرز چې ورته وی چې لکه دا د دومره نه پیسې لاړې د دومره نه زه د فاینانس سړی نه یم خو کم از کم ماته دا پته ده چې کم فیګرز د اپوزیشن والې کوټ کوي نو دغه نه دي کم فیګرز چې سرکاري طور کوټ کیږي د فاینانس ډیپارټمنټ نه یا د کم چې د بی آر ټی د ټرانس پېښور کمپنی ده یا د حکومت د اړخ نه نو همدغه فیګرز دي او که لږ ډېر کاسټ انکریز شوي نو دا هم څه داسې د دنیا په تاریخ کې ډومبې پروجیکټ نه دی چې کاسټ دا خو وی خامخا پکې کاسټ انکریز شي هر یو پروجیکټ کې دا راغلي دي زما په خیال کل یو پروجیکٹ هم داسې بنی چې پاغي کې به کاست انکریز نه راځي.
سلطان خان ستاسو د حکومت کد تیر حکومت او کد موجوده حکومت د بیل انټری سونامی لکه په صبح کې د بوټو نال کولو یا د اونو یا د جنگلاتو دغه یو ډیر ښه پروژه ده، یو ډیر ښه لوی پروجیکټ دی. خو په هغې هم اپوزیشن نیوکه کوي چې یاره دې کې ډېر زیاتې ګپلې شوې دي.
ګوره جی، دا بیا اومکه خبره ده چې لکه بغیر څه د ثبوت نه، بغیر څه د مټیریل نه، بغیر څه د دلیل نه الزام لګول چې کوم دي دا ډېر زیات ګران دي. زه به تاسو ته دلیل درکړم. لکه مونږ خو که دا وایو چې یاره زمونږ جون کې صوبۍ حکومت دی، مونږ دا وایو چې بل انټری سونامی چې په تیر دور کې کومه شوې ده نو هغه یو سکسس سټوری ده. نو خلک به وایي چې دا خو د پی ټی آی خلک دي، دوی خو به خامخا تعریف کوي. انٹرنیشنلی تاسو وګورئ لکه د یو این چې کومې ادارې دي، کوم چې دغه د ورلد ارګنایزیشنز چې کوم دي د کلایمیټ چینج حوالے سره، د فارسٹری حوالے سره، زه به تاسو له دغه در کوم هغه چې کوم رپورټس راغلي دي. نو انٹرنیشنلی دا پروجیکټ چې کوم دی نو د دې تعریف شوی دی چې دا یو زبردست پروجیکټ دی.
سلطان خان تاسو د قانون وزیر یې، دغه وفاقی حکومت هم یو پریکړه کړې ده، یو فیصله کړې ده. دلته هم دا خبرې کیږي چې دا څومره مدرسې دي په ملک کې، دا به رجسټر کوو او د تعلیم د محکمې لاندې به راولو. نو دې دپاره تاسو دا څه کړی دي او دا یکسان نظامي تعلیم دپاره که دغه وشو نو ستاسو د ګوند او د حکومت یو ډېر لوی دعوه ده چې دا به مونږ یکسان نظامي تعلیم راولو په دې ملک کې.
ګوره جی، یو خو تاسو د مدرسو خبره وکړه، نو لکه زه هم چې په دې باندې څه سیاست نه دی پکار. مونږ ټول شکر الحمدلله لکه مسلمانان یو او دینی تعلیم چې کم دی نو په خپل هم حاصل کړی دی او لکه خپل بچو ته هم ورکو او دغه شانتې چې دی نو خواهش هم دی لکه چې ایمان هم دی پې. نو که د مدرسو د ریګولیشن دپاره څه ښه اقدامات کېږي نو داسې څه بده خبره خو نشته دی. او دا هم یو غلط فهمي ده چې لکه دا به مخکې کلیر هم شو بیا هغه خبره فیڈرل انفارمیشن چې کوم اسپیشل اسسټنٹ ته هغې بیا کلیر هم کړه دا خبره چې کوم فیڈرل د تعلیم منسٹری ده هغوی به ګوري چې دی کې بهتری راولي. نو که په یو نظام کې بهتری راځي نو زما په خیال څه بده خبره خو نه ده، ځکه چې د جدید دور تقاضی دي. او که په مدرسو کې سہولیات ورکړي شي، په مدرسو کې چې کوم دی د هغې اوکتی شي چې یاره د جدید دور سره اسلامي تعلیم او دنیاوي تعلیم دواړه پکې میسر شي نو بده خبره خو نه ده، ښه خبره ده. نو د مدرسو حوالې سره خو دغه خواهش دی د حکومت او دغه د حکومت ویژن هم دی. بالکل، کوم چې د فیډرل حکومت ویژن دی دغه شان د صوبایي حکومت به هم هغه لاین به فالو کوي. یکسان نظام تعلیم خو ګورئ جی، په تیر پنځو کالو کې چې کوم د پی ټی آی دلته صوبایي حکومت و نو که تاسو وګورئ نو د بجټ د ټولو نه غټ شیر چې کوم دی نو دا مونږ ورکړی دی هر کال تعلیم ته. تاسو یې خیر دی نیوټرل طریقې سره چیک کړئ. سکولونو ته پنځه کاله مخکې تاسو بتلی، پنځه کاله پس به مستلی. ګورئ فرنیچر بنو، ټوایلیټ بنو، د سکول اوبه به نه وي، کمپیوټر لیبز نو، د استادانو حاضری به نه وه، سکول به داسې حل کې و چې لکه سکول به نه ښکارېدو. تاسو دا وګورئ چې پنځه کاله چې د پی ټی آی حکومت کوم فوکس په دې باندې وکړ، دا ټول سهولتونه ډېر حده پورې دا مونږ میسر کړل. او زمونږ فوکس هم دا و چې نوي سکولونه جوړوه، خلک ته بیا اجرې جوړوي، خلک ته نه ذاتي استعمال دپاره ځای نه جوړوي. زمونږ فوکس دا و چې نوي بلډنګونو په ځای چې کوم د زاړه سکولونه څومره دي په دې کې مونږ مسنګ فیسلټي پوره کړو، د استاد حاضري پکې برابر کړو. ښه، د استادانو برتي په میرټ باندې وشوه په لومړي ځل باندې په تاریخ کې.
زما غوښتنه همدا وه چې یاره ځینې ځایونو کې په انګلیش میډیم وي، په اردو کې وي، یا مختلف دغه، نو د دې یکسان نظامي تعلیم لپاره څومره تاسو تیار یا څه مو کړي دي؟ داسې چې
زمونږ ګورئ دا ما ځکه تاسو ته د اقدامات اخول همدغه ستاسو د سوال جواب کې مې درته خول چې الله به مونږ د یکسان نظامي تعلیم به الله راځي. ګوره اوس دې وخت کې یو پرایویټ سکولز دي، یو چې کوم دی نو سرکاري سکول دي. پرایویټ سکول نه یو ایلیټ سکولونه جوړ شوي دي چې کم سړی افورډ کولی شي، پیسې ورکولی شي، پرایویټ ته ځي ماشومان لیږي، او چې کم غریب دی یا نشي افورډ کولی نه هغه سرکاري سکول ته ځي. مونږ د سرکاري سکولونه دا سټنډرډ دې حد ته راوستل غواړو، او دا زمونږ پنځه کاله پورم دا زمونږ سټرګل، او اوس دې ظلم دی چې دا مونږ داسې سټنډرډ ته راولو چې دا پرائیویٹ سکولونو په ځای باندې خلک سرکاري سکولونو کې ماشومان داخلي نو یکسان نظام تعلیم به هم په دغه وجه کریکولم کې مونږ لګیا یو په هغه کې مونږ کار کوو چونکې زمونږ دام یو دغه راغلی په تیر ټینیور کې د انګلیش میډیم کې سبق خو چونکې مونږ دا وایو چې په دنیا کې که زمونږ دا بچی سره له دنیا سره مقابله کوي نو خامخا به انګلیش میډیم به هم زده کوي خپله ژبه به هم زده کوي خو سره به انګلیش میډیم هم زده کوي نو خالص صاحب انشاءالله چې دا فیسیلیټیز پوره شي دا کریکولم کې چې کم کار شروع دی او کم امپروومنټس راغلي دي انګلیش میډیم کې چې مونږ کم کوشش دا کوو چې دغه سرکاري سکولونو کې دا فولي انټروډوس شي نو وخت وخت سره به دا تاسو وینئ چې د سرکاري سکولونو سټانډرډ به دې حد ته راځي چې بیا به پرایویټ سکولونو ته به چاته ضرورت هم نه وي او دا به یکسان نظام تعلیم به هم په دغه طریقې باندې
قبالي اضلاع پاک له خبرو وکړو چې یاره دغه کې تاسو څومره کار وکړو اوس خو پکې د صوبایي اسمبلۍ د ټاکنم کیږي د دې خیبر پختونخوا اسمبلۍ لپاره لوکل باډیز الیکشن په پکې څنګه کوي څه خندان دي څه مو حاصل کړ څه داسې دا یو ډېر لوی چیلنج استاد حکومت لپاره
ګوره جی ځکه دا وایم چې دې وخت کې زموږ د صوبایي حکومت لپاره د ټولو نه غټ چیلنج چې کله نه مونږ او ته غشته دي نو دا د قبایلي اضلاع چې کم زم شوي دي دغه دي نو دا به ټیک وی لکه دا زمونږ ټولو نه غټ چیلنج دی دویمه خبره دا ده چې مونږ ډېر اچیومنټس حاصل کړل په دې اتو میاشتو کې ګوره ستاسو پولیس چې کم دی نو هلته کې لاړو د خاصدار او د لیویز قانون چې کم دی نو هغه پاس شو دغه شان جوډیشری چې کم ده عدلیه عدالتونه لاړل هلته کې هغوی کار شروع کړو او انشاءالله په شپږو میاشتو کې دننه دننه چې کم بهر ناستي دا عدالتونه دا به ځي هم په دغه قبایلي علاقو کې به فزیکلي هم دننه ناستي کار به کوي بیا چې کم دی د لسو کالو دپاره یو ترقیاتي پیکیج چې کم دی نو هغه مونږ تیار کړو مونږ په خپله صوبایي وزیران هم وزټس کوو هلته نه مونږ په لومړي ځل په قبایلو په تاریخ کې فیډ بیک د هغه ځای د خلکو نه واغېشتو مونږ لاړو جرګې هم ورسره وکړې کېناستو ضلع سطح باندې چې تاسو څه غواړئ ستاسو په ازلو کې څه کمی دی تاسو مونږ له فیډ بیک راکړه دا نه چې هلته کې یو باچا به ناستو د پولیټیکل ایجنټ په شکل کې او هغه به ټول اختیارات به کم چې دا مونږ لوکل ګورنمنټ قانون پاس کو لوکل باډیز لپاره نو دا په قبایلي ازلو باندې نافذ کیږي چونکه هغه د صوبې حصہ ده نو یو خو به دغلته دا الیکشن اوس انشاء الله چې څنګه صوبې کې دا ټرم ختم شي او بیا شیډول اناؤنس شي نو دغه الیکشن خو به شي دې سره به ډیر لوی ریپرزنټیشن گراس روټ لیول باندې به راشي د ویلج کونسل لیول ته به قبایلي اضلاعو کې دغه راشي 30% بجټ چې کم دی نو دا به ځي دغه لوکل ګورنمنټ ته به ځي د قبایلي اضلاعو کې
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ